دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغان حکومت ته پاکستان پوز هغه اداره تکړه چې ګواکې پر باچا خان پونتون بریټ کونکي له افغانستان ورغلي ول. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دی ورته واپس کړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندې وزموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلي نه کله د ترهګر وډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټن ځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټه دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د افغان حکومت بیان زیاتوي چې د چارسدې پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري، او نو دواړه هیوادونه یې باید پر ضد ګډه مبارزه وکړي. تیر مازیګر د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال عاصم باجو پر ټولنیزي وپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي ول د دوی پلټنې ښیي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې یا شروع د ورځې برید تنظیم کړی. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دی ورته واپس کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوي بیګاني بیان کې راغلی پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازیګر د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو سره شاوخوا د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه هم شوې ده. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو درو قمندانانو نیولو دا وکړي. د دې څانګې پولیسو مشر علي رضا تیر ماښام خبریالانو ته وویل د القاعده دوه قمندانان محمد ارشاد او قاری محسن، او د لشکري جنگوي ډلې یو مشر قاری محمد اکرم نومیږي.
شو کسانو کې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې القاعده دوه کمانډران قاری محمد اکرم چې تعلق یې د ناقانونه لشکري جنگوي ډلې سره دی، د غرنګ نیولې شوې قاری محسن په کراچۍ کې د هدفي وژنو مشري کوله. کمانډر ارشاد او قاری اکرم تیرو دوه کلونو راسې روان د هدفي وژنو په کاروایانو کې ککړ دي.
علي رضا زیاته کړه چې نیول شویو کسانو د ښار پر شاهراه فیصل پر یوې مهمې ودانۍ د حملې پلان جوړ کړی و. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تېره ورځ د ښار په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو پر مهال له 100 زیات مشکوک وسلوال نیولي دي. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجر ځواک داوو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان په انګورډه کې پر یوه دکان د توغندي لګېدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په واڼه کې د یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډوتویل تیر ماسپخین د ډیورن لکرخې هغه خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګید، خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر وټاکل شي. نوموړي تېره ورځ په سویټزرلینډ کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې وویل په افغانستان کې روانې حملې باید بندې شي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. ټاکل شوی چې د فبروري پر شپږمه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې خبرې بیا پیلولو په اړه درېمه غونډه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځنو ایراني وګړو او کمپنیو د واشنگټن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړي. نوموړي تېره ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړي.
موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
تر کېری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپله وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی و او د توغندیو ازموینې قانوني بللې وې. زندانې آذربایجانۍ خبریالې خدیجه اسماعیلووا تصدیق کړی چې د بشري حقونو وکیله عمل کلونی به یې په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې بشري حقونو په عدالت کې وکالت کوي. د آزاد اروپا راډیو آذربایجانۍ څانګې همکارې اسماعیلووا وکیل فریز نمازلی په یو ځانګړي بیان کې ویلي چې نوموړي ځکه د کلونی وړاندیز ومانه چې هغې په 2014 زیږیز کال کې په میړانه په مصر کې د الجزیره ټلویزیون بندي خبریال محمد فهمي دفاع کړې وه. د خبریالانو دفاع لپاره د وکیلانو یوې ټولنې تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل عمل کلونی به د اروپایي ټولنې بشري حقونو په عدالت کې د اسماعیلووا استازیتوب کوي او د آذربایجانۍ چارواکو لخوا په 2014 زیږیز کال کې د هغې نیول به ننګوي. کلونی په تېرو کلونو کې د یو شمېر نومیالیو کسانو وکالت کړی دی چې پکې د ویکیلیکس وبپاڼې بنسټ ایښودونکی جولین اسانج او د اوکراین پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو هم شامل دي. او ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په موخه مهمې خبرې ښایي یو څو ورځې وځنډېږي ځکه چې هغه لانجه چې کومې اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژوره شوې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادعا ناسمه بللې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستاني رسنۍ ویل د کار لپاره هند وسلوالو ته پیسې ورکړي دي. خوشنون کې وای
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د وسلوالو پر ضد با عملیات روان وی.
دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن شروع ہے انہیں کو کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جائے.
د کراچۍ پولیسو ویلي د القاعده او لشکر جنگوي داسې قمندانان نیولي چې د لوی حمله پلان یې جوړاوه. افغان انزورګر حمدالله ارباب وای د خپل هنر له لارې د افغانانو په اړه جوړ نړیوال تاثر ختمول غواړي.
داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي مسلمان وي هغه د تشدد او د وحشت نوم دی.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادعا ناسم بللې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې دوی نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټن ځایونه برابر کړي دي. دا بیان د افغان ولسمشر له دفتره تر هغې وروسته خپور شو چې د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوا په ټویټر په بیان کې وویل چې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول او دغه برید له افغانستانه تنظیمېده. پر دې موضوع باندې راته له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل د ټلیفون له لارې تفصیل راکوي. ریاض، تاسو ته غواګیم.
جی بالکل، پامیر ساحل دا پاکستان چې کومه د مطبوعاتو څانګه ده یا د عامو اړیکو څانګه ده، آی ایس پی آر د هغې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا په خپل چې کوم هغه سماجي پاڼه ده او بیا د آی ایس پی آر چې کوم خبر پاڼه ده نو په هغې باندې جاری شوی یو بیان کې ویلي دي چې تر څو کومې پلټنې شوې دي د 400 د پیښې نو د هغې نه دا ښکاري چې دغه پیښه د افغانستان د یو ځای تنظیمېده او د افغانستان د یو ټلیفوني نمبر نه دغه باندې چې کم دین واغی ته ہدایت ورکړی کې دغه لړکی د پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغان لس مشر د چیف ایگزیکټیو او د کم چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر دی جنرال جان کیمبل، هغه سره په ټلیفون خبرې کړې دي او کم چې معلومات وو هغه یې ورسره شریک کړي دي. دغه خبر پاڼه وایي چې پوځي مشر د افغانستان چارواکو ته ویلي دي چې کم په دغه ناوړه پیښه کې د چارسده په پیښه کې کم ککړ خلک دي نو باید چې هغه ولټي او هغه دی قانون ته انصاف ته راوړي،
قانون منګولو ته دی وسپاري. او ریاض دی باندې خو د افغانستان حکومت لخوا لکه څنګه چې په پیل کې ما ویل خبرګون راغلی دی، تیره ورځ چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت اونیزې خبري غونډې ته ورغلي وی، هلته د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله څه ویلي ول چې اوسنه تور نه لګوي که څنګه چل؟
جی بالکل، دا چې کله مختلف تبوسونه په هغه باندې وشو چې ګنې د دې پیښې چې کوم ماسټر مایند دی یا چې دا کوم دنه تنظیم شوی دی نو هغه په افغانستان کې وو، یا داسې اطلاعات وو چې ګنې د افغانستان ځینې هندوستان چې کوم کونسلیټ دی په افغانستان کې د هغې نه وسله والو ته پیسې ورکړې شوې وي، یا نور داسې چې دلته نه ټلیفونونه کم راغلي دي په هغې کم معلومات دي، نو د ده وینا وه چې اوسه پورې لا پلټنې روانې دي او تر څو چې پلټنې سرته نه وي رسېدلې نو یو خو مونږ د دې نه څه نتیجه نه شو راویستې چې ګنې دا پېښه دا حمله چا کړې ده په کوم یو ګاونډي هېواد باندې مونږ تور نه شو لګولې، او بله دا ده چې مونږ دا فیصله کړې چې زمونږ کمې خبرې کېږي د ګاونډیانو سره څه کیس مهم داسې ناوړه پېښه راځي نو مونږ به په میډیا او په مطبوعاتو باندې د بیانونو په ځای باندې د متعلقه ملکونو سره کینو او د ثبوتونو په بنیاد به هغې سره خبرې کوو، خو دې وخت کې په دې موقع باندې سویل دا د وخت نه وړاندې دي ځکه چې پلټنې لا روانې دي، تر څو چې دا سرته نه وي رسېدلې نو مونږ څه نتیجې ته نه شو رسېدی.
صحیح ریاض، او تر دې وروسته بیا د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا بیان خپور شو، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پر باچخان پونتون تر برید وروسته پاکستانی رسنیو دا خبرونه خپاره کړل چې ګواکې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړې دي چې پر پونتون برید وکړي. پوښتنه دا ده چې پر پونتون د حملې تر شا اصلي کیسه څه ده؟ آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړې دي؟ آیا پر اسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عضب عملیاتو غچ اخیستو لپاره حملې کوي او کنا خبره بل ډول ده؟ دا او نورې پوښتنې نجیب عامر له شنونکو سره څېړلې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویانا ویل په برید کې څلور وسلوالو برخه اخیستې وه، ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره یې دار څه وکړل. عاصم باجوا دا هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي، خو په دې اړه یې رسنیو ته نور معلومات ورنکړل. د پاکستان سرکاري رسنیو د پنجشنبه په ورځ ویل پولیسو د چارسدې په ځینو کلو کې د چاپو پر مهال له شلو زیات کسان گرفتاره کړي او پلټنې ترې پیل کړې دي. همدارنګه د سوات په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې څلوېښت تنه نور بیا په کوهاټ کې نیول شوي دي. هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیاو د برابرونکو خلاف اقدامات کوي، خو برید کوونکي وژل شوي او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمهواري لري او څه باید وکړي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي.
لیکن دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے،
اصل خبر ادا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی، ترسو دوران کارو پٹن زائنا اواڈی پا بش پل ڈول تباکل شوی نوی، دا ممکن نه ده چې د هر پوهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتیری ودرول شي چې ګوا کې یو د ځان ځاني جزیره جوړاوي او هلته څوک ننوتل نشي او بریدونه به هم نکیږي. دا کار ناشونی دی، پاکستان دومره وسایل هم نه لري.
طلعت مسعود زیاتوي هسې خو په جنگ کې هر څه ممکن دي، خو په دې خبره کې وزن نه ښکاري چې ښایي هند به تحریک طالبان ته د دا ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړې وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکولو ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروای نه کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کړي. ضروري نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي. نو څومره ممکنه ده چې که په یوه لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه ووایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولی، د دې معنا دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي.
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوځ به وایي چې ضرب عضب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نښه کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عضب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه، د غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخیستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوا یې چې کولې هم نو موخه یې دا وه چې له دې لارې له طالبانو یو شمېر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي. خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
د نجیب عامر رپورټ موریده. پر باچا خان پونتون د برید لکبله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او سینیر وزیر سکندر شیرپا خپل بهرنی سفر پای ته ورساوه او صوبې ته ستانه شول. خوشنون کې وایي وزیر اعلی، صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي پر داسې وخت له هیواده د باندې تللي ول چې د صوبې پر تعلیمي ادارو د وسلوالو حملې ګواښونه موجود ول. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي شوکت یوسفزی په وینا د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پله د برتانیې دوره وځنډوله او د شروع په شپه دوبی هوایي ډګر نه واپس پېښور ته راغلل. شوکت یوسفزی وایي د زیارت په ورځ وزیر اعلی نه صرف د باچا خان پوهنتون ته لاړو، بلکې چارسادی روغتون کې د زخمیانو تپوس هم وکړو. خو بیا پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال ذوالفقار وایي د تیر څو ورځو نه د پختونخوا تعلیمي ادارو ته د ترخګرو اړخه ګواښونه او پکار ده چې د صوبایي حکومت اعلی قیادت د دې د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړې وه. هغه وایي صوبایي حکومت یو خوا د وزیرانو بهر دورو باندې بندیز خبره کوي او بل خوا وزیر اعلی د برتانیې دورې لپاره په رولز کې اسانتیاګانې راوستې.
یو خو سرکار خپل پابندی لګولې وه چې مونږ به داسې هیڅ قسمه بیرونی دورې نه کوو، خو هغه باوجود سپیشل ریلیکسیشن ورکړی شوی دی. چیف منسٹر خپل رولز ریلیکس کړی دي چې دا اجازه دې ورکړلی شي او هلته دلاړ شي.
خو بیا شوکت یوسفزی وایي چې وزیر اعلی، سپیکر او د سینیئر وزیرانو سره سره په دغه دوره کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان، د عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز غړي هم وو او دغه دوره دوی د سکاټلند د پارلیمنت په بلنه کوله. خو بیا خبریال ذوالفقار علی وایي پکار ده چې وزیر اعلی او سینیئر وزیران دلته خلکو ته د پارلیمانو په امور روزنه ورکوي، نه چې د بهر هیوادونو ته دوري وکړي.
مطلب دا چې دوی خو روان وو، دوی خو دا چې څه ترس ایشو شوي وو هغه خو دوی نظرانداز کړي وو، په خپله دورې طرف روان وو. او بیا عجیبه خبره دا ده چې دا کوم کسان دي، چیف منسٹر چې دی هغه دیرشو کالو نه زیات سیاست کړی دی، هغه څو ځلې د اسمبلی ممبر منتخب شوی دی، وزیر منتخب شوی دی، هغه په دې عمر کې د شپېتو کالو نه بر عمر کې هغه لګیا دی اوس ځي برطانیا ته، هلته کې د پارلیماني امورو هلته کې هغه تربیت حاصلوي او بیا به دلته کې راځي.
دا یادونه ده چې دا واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو چارسدی ته راغلی او دغه ویلو په کار ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی خپله د لندن دوره وځنډوي او صوبې ته واپس راشي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبه پر ورځ چې برید وشو په هغې کې یوویشت کسان ووژل شول چې پکې دوه استادان او پاتې زده کوونکي او د عملی کسان ول. د دغې برید په اړه باندې د مهوش طارق په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو سره خبرې کړې دي. دا نجلۍ چې دا د دې ورور په دغه کې په تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې وژل شوی و.
آسان ہے آرمی پبلک اسکول کی جماعت ور اور شہیدان شوی دی ہاں روز پشاور تباشو نن چار سدے تباشوا پلاران معشومان خپل اسکول تلے گی سبق دا پار لے گی دے دا پار خود نہ لے گی چلار دی شول تری پہ خلق لو بیو کی زمونگ پر اور یعنی زمونگ پر بچو بارے دوی لو بی کولی شی نو دوی سنی شو کولی دیر زیاد غلط کار کئی دوی بی نہ پوئی گی چکل دوی تا احساس شی چی مونگ دا غلط کار کڑی داغ وقت با دیر تیم تیر شوی دوی با دیر افسوس کئی.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی وایي حکومت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریا ترلاسه کړې ده او د هغوی پر ضد به کار روانو ته دوام ورکوي. عباسی دا څرګندونې نن د پېښور په تیره ورځ د پېښور په حیات آباد کمپلیکس اسپتال کې د جمرود ځانمرګي برید ژوبلو شویو سره تر لیدو وروسته وکړې. د په اسپتال کې د وژل شویو او ژوبلو له کورنیو سره مالي مرستې هم وکړې او زیاته کړه چې د بېګناه خلکو وژل ظلم دی او وسلوال به په هیڅ صورت نه بخښي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د پېښور په حیات آباد روغتون کې د خیبر ایجنسۍ د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو او ژوبل کسانو کورنیو سره ولیدل او دوی ته د مالي مرستې ورکولو وروستو په خپلو خبرو کې وویل
دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن شروع ہے ملٹری آپریشن ورلہ نے بہت فضل کیا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے.
د ترگرے خلاف چکم فوزی عملیات شروع شوی دی د اللہ پا فضل منگتا پکی ڈیرا کامیابی تر لاسا شوی دا خود دی باوجود زنیدا سی پیخی را منستا شی چیز منگ رزینے جون متاثر اکڑی او بی گناہ و معصوم خلق و جل ظلم دائی خوز پورا قوم وزیر اعظم فوز او دو دوغ متاثر شو کورنیو خلق دا ټول ورته یو دی او په دوی کې ډېره حوصله ده او د خپل یو یو تن د تاوان بدله به ترې اخیستی شي او دا ځمکه به پرې راتنګوو او په یو صورت کې به یې هم نه معاف
کوو.
د خیبر پختونخوا گورنر د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خاصدارو کورنیو ته د دیرش لاکو روپو چیکونه او خبریال محبوبه پریدي کورنۍ ته یې د دیارلس لاکو روپو چیک او د وژل شویو ولسي وګړو کورنیو ته یې د پنځو لاکو روپو چیکونه ورکړل او په دې پیښه کې یې جوبلو سرکاري کسانو ته دوه لاکه روپۍ او عامو جوبلو کسانو ته یو لاک روپۍ د درملنې لپاره ورکړې او ویې ویل چې د وژل شویو کسانو بچو له به هره میاشت بېله معاوضه هم ورکولی شي. په دې مهال د جمرود یو تن مشر پرویز د مالي مرستې چیک ترلاسه کولو نه پس مشال ریډیو ته وویل
مخ کے یو بچے شہید شوے وہ لچوڑا کے اپو جو ٹیم سرا ہو کنا گوٹا والا رو اس پر دھماکہ کے میں بل بچے شدید زخمی رہے مخ کے بچی میں توفیق احمد نامہ دا بچی میں ظہیر احمد نامہ یو کڑکچن وقت ہے وہ غلط ہے وہ بس اللہ پاک دے باقی خیر ہو کی
او دو جمرود یو بل مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل زیادہ کڑا
کما معاوضه چې ورکړه هغې نه مونږ دستي مطمئن یو خو ویسرا دا اپیل کوو چې څنګه د شهیدانو پیګج لیوي ته میلاو شو دغه شانتې د زه یو اپیل کوم چې دغه شانتې د جرنالیسټ محبوب شاه ته هم د شهیدانو پیګج ورکړی شي او عامو خلکو ته دې هم ورکړی شي ځکه چې دام انسانان دي او مونږ برابر یو.
یاد دی وی چې د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې په یو ځانمرګي برید کې د خاصدارو لیوي ځواک یو صحافي او ولسي وګړو په ګډون یولس تنه وژل شوي وو او د شلو نه زیات پکې ژوبل وو او د دغې پیښې پړه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان وسلوالې ډلې په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې او رینجر ځواک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعدې او لشکرې جنګوي ډلو قمندانانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو وسلوالو نیولو دعوه کړې. د دې څانګې مشر علي رضا تېر ماښام خبریالانو ته وویل له نیول شویو وسلوالو یو وسلې هم ترلاسه کړي. د وویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او قاري محسن او د لشکرې جنګوي ډلې مشر قاري محمد اکرم نومیږي. دواړو ډلو د پولیسو دې دعوو په اړه لاسنه دي ویلي. د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو پر مهال له لسو زیات مشکوک وسلوال نیولي دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د زیارت په مقام خبریالانو سره د خبرو په وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر علي رضا وویل چې دوی د کراچۍ بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولو شوو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگ وی د دوو کمانډرانو په شمول یولس وسلوال نیولي چې د ولقینه یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادونه جوړه شوې رکشا ترلاسه شوې. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر وویل چې نیولې شوې ملزمان د کراچۍ په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړ وو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
دہشت گردوں میں
القاعدہ ایک دو کمانڈر قاری محمد اکرم کسانوں کی دنا قانون القاعدہ دو کمانڈران قاری محمد اکرم دغرشوی قاری محسن پر کراچی کی دہدفی وجن و مشرقہ والا کمانڈر ارشاد و قاری اکرم تیرو دو کلن راس روان دہدفی وجن پر کاروائیانوں کی ککڑ دی دے دو ملزمانوں دو وسلم والو ڈلو مشری ہم کولا
ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ دہشت گرد گروپ کے انچارج بھی ہیں.
دا پولیس و طرح گرے مبارزی سانگ مشر دادا وہ ہم اکلا چی دے وسلم والوں کا یہ کاروائی پلان جوڑو پکم کے چبدوی د خار پلو الار شاعر فیصل باندې یوه مهمه سرکاری ودانی په نخ کوله. د علی رضا په وینا چې د نیول شو وسلوالو نه مهم اسناد او د خار نقشې هم برامد کړي شوي. بلخ د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچۍ جنا نړیوال هوایي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونی په شمول یو شمیر سیمو کې لټونی عملیات کړي او د لسو نه زیات وسلوالي نیولي چې د ولقینې وسله هم ترلاسه شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې حملې باید بندې شي. نوموړي تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید عملي نتیجې ورکړي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایډن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې وه په دې اړه وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شوه.
ټولو موافقه وکړه چې د خبرو یوه دقیقه نیټه باید معلومه سي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای سي باید یو وخت ورته وټاکل سي تر څو هغوی راست سي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل سي چې هغه کسان وپېژندل سي چې له دې پروسس سره نه یو ځای کېږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملا پر افغانستان حملې بندې شي.
عملا پایان حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډېر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوي چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري.
اوریدونکو راځي چې د سرفراز په غږ دا سندره واورو.
Oh,
اردوونکو په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. افغان حکومت ویلی نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاکستان پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټه دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورته واپس کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه هم وشوه. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکر جنګوي ډلو درو قمندانانو نیولو دعوه کړې. د دې څانګې پولیسو مشر علي رضا تیر ماښام خبریالانو ته وویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکر جنګوي ډلې یو مشر قاری محمد اکرم نومیږي. د ډلو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر یو دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په واڼه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل تېر ماسپښین د ډیورنډ له کرښې هغې خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګېد. په سیمه کې میشتو طالبانو یوې ډلې د پیښې پړه منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځنو ایرانی وګړو او کمپنیو د واشنگټن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړې. نوموړي تېره ورځ د سویټزرلینډ په دیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته خبریالانو ته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې. زندانۍ اذربایجانۍ خبریالې خدیجه اسماعیلوا تصدیق کړی چې د بشري حقونو وکیله عمل کلونی به یې په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې بشري حقونو په عدالت کې وکالت وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په باچا خان پوهنتون حملې نه صرف چارسده بلکې ټوله خیبر پښتونخوا یې خفګان سره مخ کړې ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریانې روانې دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوي دي او دې اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او ثبوت کې د اړوند د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریانې لري کول پکار دي او د سکیورټي انتظاماتو کې تعلیمي ادارو له د زده کوونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په انتظاماتو کې پاتې راځي چې د هغې خلاف ضلع انتظامیه کاروایي وکړي. ادارې اخري کلي کې د کامي سلامتیا په معاملو کامي مشر ولې له به یو کېدل وي ځکه چې داخلي او خارجي کړنلاره کې د وخت د ضروریاتو مطابق پالیسیانې جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله کامي مشر ولې یو ځای ولاړه وي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې د پېښور په ارمې پبلک سکول حملې نه پس پکار چې حکومت د غونډ مرک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. ادارې په وینا دا شکایتونه هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پېښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپلمنځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره کم کوشونه شروع کړي دي نو د هغې مثبتې نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنایي دا بیان ډیر مهم دی پسکه چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانې د مظاهرچیانو لخوا د حملې غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران له اړخه د دې عمل نه پس د امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپلمنځي شخړه هوارولو ترغیب ورکوي د پاکستان د سالیسۍ ستاینه کړې ده. ادارې اخري کلي کې اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونو سره مخ ده نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید کال پوره شو او سږ کال وسلوالو د چارسدې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د کار روایې کولو اجازه ورکړې. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د چارسدې باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې څه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پېښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. داراز د امنیتي چارو څیړونکي خبرداری ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خورونکو ویناوو او نا رجستر شوي مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگټن پوسټ ته ویلي، زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره آسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منظوري ورکول څرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په څیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنګ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پر ځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ځنو ایرانی وګړو او کمپنیو د نویو لګول شویو بندیزونو دفاع کړی او ویلي دي دا بندیزونه مناسب دي، ځکه چې ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې. جان کری دا خبره تیره ورځ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وکړه. تر دې مخکې په خپله وینا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي ول چې د دوی د توغندیو ازموینې قانوني دي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایراني وګړو او د ایراني شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولي دي. جان کیری چې د سویس په داول ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل، موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داوس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل، موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام پړه اندیښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې ځان د دفاع لپاره دی. ایران په تیرو 250 کلونو کې خپل هیڅ ګاونډي ته خطر نه دی پیش کړی. موږ که څه هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو، خو خپل هیڅ ګاونډی مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. ظریف د خپل هیواد د وروستیو راکټي ازموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیوالې موافقې یا قانون یې تیری نه دی کړی.
د فرشتې جلالزی رپورټ مو اورېده. د پکتیا مرکز ګردیز سوداګرانو، دوکاندارانو او د ولایتي شورا غړو د نامنیو زیاتېدونکو پیښو په غبرګون د ښار بازار تړلو اعلان کړی دی. نن تر یوې تېره ورځ تر یوې غونډې وروسته دوی خبریالانو ته وویل، له تېر کال راهیسې وسلوال په ښار کې صرافان سوداګران په نښه کوي، تختوي، وژني او پیسې ځینې وړي. دوی ویل د چهارشنبې پر ورځ هم وسلوالو پر دوو صرافانو حمله وکړه، هغوی یې ژوبل کړل او له هغوی شاوخوا 600,000 پاکستاني روپۍ یوړې. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې. دا گردیز خار سوداگر ورست لاغ دا خار تللو پریکڑا وکڑا چی دا خار پا منز که دوتن سرافان وسلوال ووشتل دو میلیون افغانی تری ویوڑا وشتل شوی کسان شدید تپیان دی دا گردیز خار سوداگر و دا سوداگری و سنای خونو چارواکو او پکتیا و لیتی شورا غڑو دا یوی خبری ناستی چخ ورست پریکڑا وکڑا ترغو بخار تللی وساتی چی دا منیت وزیت پاڑا ورسر کلک تاهود نوی شوی دا پکتیا و لیتی شورا منشی محمد رحمان قادری
پلیسو پدی که ناغلی پدی کرده واسی ورتیلی و چی د خلک دوی ول څومره وظیفه نه درکړ سوي زه به دې پوینه سم که ار عجل مسله کې دوی دی وظیفه په انتظار وي یا د امر په انتظار وي نو دا به ډیره مسله د اندېښنې وړ وي
په دې خبرې ناسته کې چې لسګونو سوداګرو پکې برخه درلوده ټولو په شریکه سر ټکاو چې ورځ تر بلې د ولایت نامني زیاتېدونکي او د دوی په وړاندې تهدیدونه ډیر شوي دا ګردیز ښار دوه دکانداران
یو نفر وستل کېږي په ټوپک باندې او پیسې وړ کېږي په غرض باندې وړ کېږي دې اجدا د ما وظیفه نه دا هدایت ما نه درکړ سوي دا د اول او ژر دا د دوم او ژر دا او بیت تاسو معلوم دي چې د کومي اوجه ده د کومي اوجه ده غلا وکړه دا څوارنه سم په پیخه د سوراپان په سر باندې ده جناب محترم په خواني قومندان ته څوار سوراپان ورغلي دي سمک ته یا د سلا امره که سمک ځان په خپل غو ساتو یا د موږ د سرمایه تضمین وکړه مګر دا چې به تفاوت را سړلی یو لکه څوک چې وی چې زب مقصد خاص موږ د دغه قاتلین یو قاتل موږ پښتنه ونکه بل ونکه د بازار په منځ کې نفر وزل کیږي هغه مو ونکه بل ونکه د دغه کوم مجرم صدا موږ غوښتن کیو موږ د هغه کسانو څه کار نه کوي او چټي چوکۍ ډک کړی چټي ناست ده که د دوی له وسه نه کېږي نورو ته ووایي مسله غیر مسؤول کسان په بازار کې ګرځي بدماشان په بازار کې ګرځي هغه ګرځي څوک وزن د بازار په منځ کې وزني د حکومت نو څه مفهوم لري
د پکتیا امنیتي چارواکي په ولایت کې د امنیتي وضعیت د ډاډ خبره کوي خو وایي د سوداګرو د خوندینې لپاره لاس په کار شوي او لا هڅه کوي چې په دې ولایت کې شته امنیتي ستونزې او ګواښونه له منځه یوسي دا پکتیا امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال محمد زمان د خلکو شکایتونه پر ځای وګڼل او وی ویل په ښار کې بلغو پولیسو چې د پیښې ځای ته نږدې و پلټنې وکړي او د پیښې مجرمین به ونیسي
زه خپله د پیښې ځای ته تللی یم ستاسو خبره بالکل په حقه ده په دې باندې چې څنګه چې هماغه مجرم هماغه ظالم چې زموږ دغه حاجي صاحب یې ورورو او وراره زخمی کړی دی او تقریبا شل لکه کلدارې ته نوړی دی د هغې نه مجرم د هغې نه خاین همدغه څوک و همغه رنجر دی فکر دی کنه چې همالته ولاړ دی فکر دی کنه او دی عکس العمل خودله نه دی
نوموړي دا هم وویل چې په ټول ولایت کې به د امنیت وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او شته هغه ستونزې چې خلک ورڅخه سر ټکوي په جدي ډول له منځه یوسي د داود تپان رپورټ مو اورېدلی. د جنوبي وزیرستان په انګوراډه کې پر یوه دوکان د توغندي لګېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د استخباراتي ادارو یو چارواکي او د سیمې اوسېدونکي وایي تېر ماسپښین د ډیورنډ له کرښې هغې خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګېد، خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولي وزیرستان سرحدي پولې انګورا ډېنه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د شپږم په ورځ ټیټ ماسپښین د پاکستان په خاوره دننه د انګورا ډې بازار ته راداغلي دوه توغندي کښې یو توغندی د یو افغاني مړۍ پښتني په دوکان ولګېده وچاودېده چې په نتیجې کښې یې په دوکان کښې موجود درې افغاني کبالیون ووژل شول او یو بل سخت پرارژلی شه. په ډېره اسماعیل خان واڼه کښې د خفیای ادارو چارواکیو او په انګور اډه کښې ځایي کابلیانو د دغې پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او مشال ریډیو سره یې د ټلیفون په لیکې د خبرو په وخت دا دوا هم وکړله چې توغندي د افغانستان د خاورې نه راداغلي شوي دي، خو د تاریخ طالبان پاکستان قطبي وزیرستان مجلس عسکري ډلې وایوند عبدالله وزیرستانی چې د دغې برید او مرګ ژوبلې ذمواري یې هم ومنله وشول چې دا برید د دوی ملګری د پاکستان په خاورې دننه د انګور اډې په بازار کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو، د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې د هغه پوهنتون د کیمیا استاد حامد حسین ووژل شو. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي دي چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی د حامد حسین کلي ته ورغلی او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې خبرې کړې دي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وجلې شوې د کیمستری اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین د سوابې د شبدات خلو اوسیدونکو. حامد حسین خپل ابتدایي زده کړې په سوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانجب کالج نه په کیمستری کې ماستر وکړه او د پی ایچ ڈی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د اسیسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجې حاصلولو وروسته حامد حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستری استاذي جاري وساتله. د تیرې چهارشنبې په ورځ حامد حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حامد حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری دی خدا په ندری واړو کې ډیر سپو پاره خو ته وړوکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکلې ده مونږ ټولو ورونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوته داخل مې کې بجلی غونډه کې و پرامرای کې خدای پاک هغه پی ایچ ڈی ته ورسو تعلیم یې برابر کړو دوه درې کاله ساروي سکو وو کې د خیره سره ښه په خوشحاله خدای وادي وکړو بچي ولې خدای پاک دوه ورکړي دي او لږ ته چې نه ده او بچو سره ډېره مینه ساتله.
د حامد حسین مشر رور سجاد حسین وایي چې رور یې د منز او روجې پابند وو. هر چا سره به پرون تندي میلاوېدو او همدا وجه ده چې د چم گاون لوی او واړه یې په مرګ ډېر خفه دي.
ما یو بوزی ریل تا ما ترنګو کوي کورو یې غږمه کوه خو چار سدي نشته باندې وایي طالبان وایي حمله کړې ده او وایي ته وایي خیر دغه وکړه چې معلومات وکړه هغه ته وایي رنګ هم نه ځي حامد ته او وایي موبایل یې بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وي کولاو کړم کور کې مور بیماره وه آواز مې بالکل سلوګو چې ما څنګه ټي وي کولاو کړو هغې باندې بس شړومبې د نوم هغه ټایم بس لیکلی وو چې کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد شہید شویرے ابھی بھی سے چلو شبہ سوامل تو آسی وام سے دغا شویرے وام لگا سوک مڑن دی خواما سے وام لگا خلق ہوئی چیر دغا شویرے وام نور سشتے نا.
د اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین پلار وایي چې له خلکو یې اورېدلي چې زوی یې په برید کوونکو په تمانچه ډزې کړې دي او د مقابلې وروسته خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خوا خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د ده زوی خو لاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغې بې بنده کړي دي نور به عوامو شو کې حالات داسې ډېر خراب شوي دي که نو خدای پاک دې زمين مرګ ته حالات ښه کړي د ټولو بنیانو حالات په خدای پاک ښه کړي خو حالات ډېر بېکار دي. خدای پاک دې د ظالمان له توفیق داسې ورکړي چې په امن کې زمين عمل وکړي نه نو کار ګران نه.
د حامد حسین په پسماندګانو کې یوه کونډه درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د حشمت سحر او مینه ګل په غږ د خاطر اپریدي د کلام اورو.
جڑا پتا پسے کا
چه پر سبب می جنا پتا پسی کا آیا دے ہر شپے کا زمانہ تر سیارا آیا دے ہر شپے کا زمانہ تر سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے ہر شپے کا زمانت سیارا
په برتانوي ګارډین روزپانه کې د لیکوالې کاملې شمسي لیکنه خپره شوې چې پکې هغې ویلي د تیرو دوو کلونو په څیر دا ځل هم په پاکستان کې نوی کال پر تعلیمي ادارې د وسلوالو له بریده پیل شو. نوموړې وایي د باچا خان د تلین پر ورځ په باچا خان پوهنتون د حملې لامل دا دی چې د هغه د عدم تشدد فلسفه پر ډیر زیانمنېدو سربیره ژوندی ده. لیکواله وایي د عدم تشدد مبارز د هلو ځلو ستایلو پر ورځ پر پوهنتون د برید پر وخت یو استاد مجبور شو چې وسلې ته لاس کړي، د بریدګرو مقابله وکړي او له خپل مرګ سره اتل شي. په برطانوي ګارډین ورځپاڼه کې لیکوالې کاملې شمسي لیکلي داسې ښکاري چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو له بدرنګه پیښو سره د نوي کال پیل یو دود ګرځېدلی. لکه په 2014 زیږیز کال کې په جنوري کې یو ماشوم اعتزاز احسن د یوه ځانمرګي بریدګر مخه ونیوله چې د ده پر سکول یې حمله کول غوښتل او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. بیا تیر کال په جنوري کې وسلوالو د نجونو پر یوه سکول ډزې وکړې او سږ کال یې د جنوري پر 6 نیټه پر باچا خان پوهنتون برید وکړ. دا برید پر داسې وخت وشو چې د باچا خان 28 تلین لمانځل کېده. کامله شمسي لیکي باچا خان د پښتنو هغه مشر دی چې د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ یې ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ذکر وکړ. ملالې په خپله وینا کې د بشري حقونو مبارزې مدر ټریسا او د جنوبي افریقا د ازادۍ مشر نیلسن منډیلا نوم هم واخیست. لیکواله وایي که نړۍ باچا خان د یادو دوو شخصیاتو پرتله کم پیژني، نو لامل یې دا دی چې کله برطانیا له هند ولاړه او پاکستان جوړ شو نو باچا خان د خپلې پښتون ملت پالنې له کبله له پاکستانی ریاست یا دولت سره اختلافات لرل، ځکه نو باچا خان په پاکستان کې هم هومره نه ستایل کېږي چې څومره یې حق دی. کامله شمسي لیکي د باچا خان عدم تشدد فلسفه د پښتونولۍ او اسلام له اصولو اخیستل شوې وه. د نوموړي په خبره هر کس چې دا فکر کوي چې طالبان د اسلام او پښتنو سم انځور ښیي، نو د دې خبرې ردولو لپاره د باچا خان له نومه زیات لوی دلیل نشته. اوس هم ګڼ پښتانه د باچا خان ستاینه کوي، ورته درناوی لري او د باچا خان د سیاسي فکر میراث ته زخت تاوان رسیدلی، خو بیا یې هم نظریه ژوندۍ ده. همدا وجه ده چې دا باید د حیرانۍ خبره نه وي چې د نوموړي د تلین پر ورځ د ده په نوم جوړ پوهنتون د هغو کسانو توجه جذب یا جلب کړه چې ماشومان حلالوي. لیکواله شمسي پوښتنه کوي که باچا خان ژوندی وای نو د طالبانو ګواښ ته به یې څه غبرګون ښودلی وای. نوموړي وایي باچا خان خو هغه سړی و چې ویل یې د عدم تشدد لار د هغو پر ضد د سیاسي مبارزې لپاره په مؤثره توګه کاریدای شي چې شرم ولري. خو د کاملې په خبره آیا د ماشومانو وژونکي شرم لري؟ لیکواله کامله شمسي زیاتوي په 400 کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د تلین پر ورځ د پوهنتون استاد حامد حسین د خپلو شاګردانو او ملګرو ژغورلو لپاره وسلې ته لاس کړ، پر بریدګرو یې ډزې وکړې، خپله ووژل شو او نوی اتل شو. افغان انځورګر حمدالله ارباب وایي د خپل هنر له لارې دا ښودل غواړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سوله ییز خلک دي. له ارباب حمدالله ارباب سره باز محمد عابد مرکه کړې ده.
ارباب صاحب، د تیرو 15 کلونو راهیسې چې دزه ګورم تاسې دلته په جلال آباد کې چې انځوریز نندارتونونه جوړوئ، او یا هم کابل کې او یا پېښور کې او یا د هیواد نه لرې ستاسې نندارتونونو سره یو موضوع تړلی وي. مثلا کدی وروستی نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړی وو، د ده نستا مطلب څه وو؟
انځورګري خپله یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو دې ته موږ نوم ورکړی وو زغم انځوریز نندارتون. د دې نه مخکې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې موږ جوړ کړی وو. خو موږ تاسو کو د افغانستان د تیرو څو لسیزو کې وګورو داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو، افکارو او احزابو وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوند و راغله او په نندارتون کې ګډون وکړ، بیا یې تاسو نه غوښتنه وکړله چې موږ دا په بیه اخلو، خو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو، ولې د هنر د لارې نه یو څوک لاسته مړی را نه وړي؟
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي، مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه، نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ترې ډډه کوي. او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډېرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه برملکي وګړي چې افغانستان ته راځي، زما غرض دی چې دوی ته انځورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی د خپل وطنونو ته ویسي او هلته که خلک یې ګوري نو ظاهره خبره ده چې انځور ګوري، د انځورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کېږي، نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زموږ په حق له جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهېږي، نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت دپاره استعمالوو هغه پیغام به هغې ته ورسېږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انځوریز نندارتونونه وړاندې شوي؟
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې، په هندوستان کې، په جرمني کې، نورو یوروپي هیوادونو کې، په امریکا کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلي چې د افغانستان په هکله، د سولې په هکله او د ولس په هکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
له افغان انځورګر حمدالله ارباب سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده. اوس هم د ستاره یونس په غږ درته دا سندره در خبرو.
پسند